مشه د مشال ریډیو د یو بلې یو ساته خبرونه سره داود خټک در سره مو په دې خبرونه کې به مونږ تاسو ته د شاعر لیکوال او مصنف کیسر افریدی د ژوند او کار په اړه حال درک.
مشال ریډیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکو.
اور دن کو د مشال ریډیو خبرونه په سبت شوی ډول تاسو درکو او دا غي وجه دا چې مونږ یو شمیر تخنیکی ستونزې لرو او تاسو د مشال ریډیو خبرونه په شارټ ویوز نشي اوریدي او دغه سي تاسو کولی شئ چې د مشال ریډیو خبرونه د ایپ ته لاري ووري نو ایپ سٹور ته ورشئ. الته مشال ریډیو اولی کې نارنجي رنگ ایپ به تاسو راشي. دغه د مشال ریډیو اپلیکیشن دی او د دې لاري تاسو ټولې خبرونه په صفاتو کې اوریدي شئ. دوه خبرونه ل شپګونه تر اوو او د نهو نتر لاسو پوري دا نیخ پني غدي اوس هم په دې کې تاسو ګډون هم موږ سره کولی شئ د یارانو مشال خبرونه کې او د مشال ریډیو فیسبوک ته ورشئ تازه ویډیوګان مونږل شي. دغه د مشال ریډیو یوټیوب دی، د مشال ریډیو واتس ایپ دی، د مشال ریډیو ټوئیټر دی او انسټاګرام دی. هلته هم تاسو اکسونه ویډیو گان او تازه راپورونه ترلاسه کیدئ شي.
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزه، تصویری، ویډیوي او لیکلي بڼه خپرېږي. د اوریدو، لوستو او کتلو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انسټاګرام، ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخه موندل شي. که ویب سټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده.
نو اوس وخت شوې ده د اغرا پورچ په سر کې تاسو ته مونږ وې د مصنف او لیکوال او شاعر کیسر افریدی د فن او ژوند په اړه. دا راپور له کراچي د مشال خبريال نیاز علي خان جوړ کړی دی او دا راپور په منځ کې به تاسو ته موسیقي هم در اورو نو تر پای را سره اوسئ.
سوات د پاکستان سیلانی سیمه ده، خو دلته حالات بدلیږي را بدلیږي. موږ په دې چارو نظر ساتو او تاسو ترې هم خبرو. زه نیاز احمد خان یم او تاسو ته د سوات، دیر، چترال، شانګلې او خوشا سیمونه راپورونه جوړوم.
د مشال ریډیو اوریدونکو سلامونه. نن په دې خبرونه کې زیم نیاز علي د کراچۍ نه. د مشال ریډیو په بیلابیلو خبرونو کې تاسو د هیواد د بیلابیلو برخو نه د زده کوونکو، پوهانو، لیکوالانو خبرې او د هغوی د ژوند او د کار په اړه به تاسو خبرونې اوریدلې وي. خو نن په دې خبرونه کې زموږ سره میلمه دی د کراچۍ نه قیصر افریدی صاحب، چې د څو کتابونو مصنف هم دی، یعنی کتابونه هم لیکلي دي، شاعر هم دی. د پښتو ادب او ژبې لپاره دوی په کراچۍ کې بیلابیلې غونډې هم کوي، کار هم کوي. نو قیصر افریدی صاحب، د مشال ریډیو په دې خبرونه کې تاسو ته هر کلی وایو.
مننه مو کوم نیاز علی، ستاسو مننه کوم، ستاسو د ادارې هم مننه کوم چې ما ته په خپله اداره کې یا د خبرې ادارې په توسط باندې د سوالو مکرر کړه. دعاګو یم چې خدای دې تاسو دغه روانه ودان لري.
خپل نوم قیصر افریدی دی کنا دا متخلص دی؟ دا نوم مو څنګه کې خودو؟
نو ولا دا بدرته مې چې دا یو ډرامایي غونې صورت حال دی، لکه چې زما خپل نوم چې دی بنیادی طور هغه پایاب دی، پایاب شاه. خو نو بیا د پایاب پورې داسې کیسې شته دي چې هغه که موږ دلته بیانوو ظاهره ده یو وخت به اخلي. خو په لنډه به دا درته ووایم چې په ابتدا کې چې کله ما د شعر و شاعرۍ سره علاقه پیدا کړه نو ما به لیکل کول، خو هغه لیکل ما شعوري کوشش دا کولو چې د خلکو نه پټ وساتم، ګوښه یې وساتم. د هغې دپاره ما عملاً دا وکړل چې د قیصر په نوم باندې، د قیصر افریدی په نوم باندې ما لیکل شروع کړل. دا داسې وګڼئ چې په سوسایټي کې یا په ټولنه کې یو فرضي نوم و، او زما د شاعرۍ دپاره هم یو فرضي نوم و. خو دا دی چې دغه فرضي نوم مخ په وړاندې داسې یو مستقل د ادبي نوم شکل واخیستو چې نن که زه وګورم نو ډېر خلک مې د قیصر افریدی په نوم پیژني، خو د پای افشا په نوم باندې مې ډېر خلک نه پیژني.
ستاسو د شاعرۍ اړخ طرف ته راځو، خو د هغې مخکې تعلق مو د کومې سیمې سره دی، کوم ځای کې وځایېدلی او کراچۍ ته مو بیا څنګه راتګ وکړو، بیا د کراچۍ څنګه شوئ؟
اوریدونکو تب اول خو تفریحی طور دا یادگیرنه وکم چې د الله خو ژوندی یم په دې نوم باندې ما خپل ځانلیک لیکلی دی یا ژوندلیک به ورته ویو یا څنګه چې په اردو کې ورته خودنوشت ویلی شي او دا ټولې کیسې ما په هغې کې بیان کړې هم دي که مثلا د چا لاس ته هغه کتاب ورشي نو هغې پکې هلته کتلی شي چونکې دلته سوال مخې ته راغلی دی نو د هغې د جواب په طور به دا ووایم چې زه د پېښور سره نږدې نیم قبایلي سیمه په هغې کې بوړه نوم یو کلی دی په هغې کې پیدا شوی یم او دا علاقه چې ده دا اوس چې کله د قبایلي سیمې دغه سره ضم شوې
پښتونخوا سره ضم شوې
نو د هغې نه پس د دې ته چې کوم نوی نوم ورکړلی شو هغه حسن خیل سب ډویژن دی نو په لویه کې به زه دا وایم چې زما د حسن خیل سب ډویژن سره تعلق دی
کراچۍ ته مو کله تګ وکړو یا را تګ وکړو او موږ ګورو چې تاسو زیاتره ژوند مو دلته هم تیر کړو دا راته لږ وایي اورېدونکو ته
کراچۍ داسې یو ښار دی چې که زه ویم چې دې سره یوازې زما نه زما د پلار هم تعلق پاتې شوی دی زما د تربور هم ورسره تعلق پاتې شوی دی او زموږ د ټول خاندان ورسره تعلق پاتې شوی دی په دې لحاظ کله تلی کله راغلی زم څو ځله کراچۍ ته تلی راغلی یم خو په دې تلو راتلو کې ځینې حالات مخې ته داسې راغلل چونکې مسله په لویه کې معاشي ده نو کراچۍ ته موږ د دې معاشي دغه دپاره تلو راتلو او په دغه تلو راتلو کې بیا ځینې حالات مخې ته داسې راغلل چې موږ مناسبه وګڼله چې موږ دلته مستقل همدلته کې سټل شو نو دا تقریبا چې څه 15 کاله کېږي چې زه په کراچۍ کې اوس سره د بچو سره د خپل کور مستقل دلته کې اوسېږم
چې د 15 کالو راهیسې په کراچۍ کې یې او ستاسو په څېر نور موږ ډېر هم خلک د معاش لپاره کراچۍ ته راتګ کوي شاعرۍ طرف ته بیا ستاسو رجحان چې کوم دی هغه څنګه راغی د چا نه متاثره شوئ که نه دا شوق مو څنګه پیدا شو
ما یو حواله مخکیم درکړی چې دا ټولې کیسې ما په خپل کتاب کې لیکلی دي خو دلته خبره بیا هم ریپیټ کوم دا زما په خیال سره د عیب خبره نه ده خو کراچۍ ته د راتلو او سټل کېدو نه مخکې د شعر او ادب سره زما تعلق پیدا شوی دا تقریبا د 1980 چې کومه لسیزه ده د هغې خبره درته کوم نو کراچۍ ته د راتلو نه وړاندې زما تعلق د شعر او شاعرۍ سره پیدا شوی و او هغه داسې دی چې هغه مرحله وار زما یو شوق پیدا شوی او داسې نه ده چې ګنې زه برای راست په شعر کې د چا نه متاثره شوی وم د دې نه مخکې زما د موسیقۍ سره یو شوق چلېدلی دی دغه موسیقۍ په هغه موسیقۍ کې بیا داسې دي چې زمونږ د سیمې ته به چې کوم مجلسیان راتلل په واده خادۍ کې نو هغې به عموما دا و چې د ځان سره به چې کومې کیسې راوړلې او هغه کیسې به په میدان باندې اورولې مثلا د یوسف خان شیربانو کیسه مثلا د مومن خان شیرینۍ کیسه یا د توردل او شاهي کیسه دغه کیسې چې دی به دې سره به زما شوق را پیدا کېدو چې دا کیسې زه واورم چې دا کیسې زه ولولم نو د هغې دپاره به زیاتره بیا دا و چې که څوک په پېښور ښار ته تلو نو ما به ورته وایي چې د کیسه خانه نه ما ته فلانې کیسې کتاب راوړه هغې به کتابونه ما ته راوړل ما به لوستل او دا دی چې دلته زه دام نه شو ویلی چې د هغې په لوستلو زه پوهېدم که نه پوهېدم ځکه چې اووم پورې مې سبق ویلی و د هغې نه پس ته بیا ما سبق پرېښی و خو دا یو شوقیه غوندې کیسه ده چې زما مخې ته دا مسله ډوره پېښه شوې نه ده چې ګنې زه د کتابونه لوستلی نه شم
زده کړې یا سبق ته بیا تر کومې پورې ویلی دی تاسو خبر وکړه چې ما چې کوم وخت کې به کتابونه راتلل نو زه هغه وخت کې یوازې په اووم یعنی اووم پورې مې صرف زده کړې کړې
او دا حقیقت دی زه سکول کې رښتیا درته وایم ډېر قابل وم او د استادانو افتخار وم دومره هده پورې قابل وم او اووم ته چې زه رارسېدم یو خو د قبایلي سیمه یا نیم قبایلي سیمه داسې وي چې په هغې کې د سکول او د تعلیم د دې سیزونو اهمیت چې وي دا ډېر کم وي او په هغه وخت کې خو بیخي ډېر کم و یعنی د اوس نه 2 کاله مخکې چې ته اندازه واخلی نو دا به ووایي چې په هغې کې آزاد خیالي او ارهګردي دا سیزونه چې دې ته ډېر اهمیت ورکولی شي بل غرایزه علاقه ده پس په دې غرونو او رغونو کې ګرځېدل او دې سیزونو ته به هلکانو ډېر زیات رجحان ساتلو نو د هلکانو په دې ګروپونو کې زه هم ورغلی وم زما هم رجحان د هغې نه څه مختلف مختلف نو بس دا چې ووم پورې می سبق وې د ووم نه پسته زمانه سبق پاتې شو خدای اور ډیر عجیب اتفاق شو چې التا د نصاب کتاب چې د اعظم د لاس نه وغورځیدو او دلته د ادب کتاب زما لاس ته راغلو
د ووم پورې تاسو وای چې مونږ زده کړې کړې دي کزه خطا کې کوم نه نو شاید شاوخوا سوال لس کتابونه د پښتو ادب پاړه د تنقید نگاری چورته وي دغه پاړه او بیا په شاعرۍ باندې تاسو زیاتره کتابونه چې د مخ ته راغلي دي نو اوس په خبرې وکړو تاسو د شاعرۍ پاړه چې په شاعرۍ مو څو کتابونه لیکلي دي او هغه مطلب ک نمونه اوریدونکو ته موږ لګو اخلو
دا سیده چې زما تر دې وخت چې کوم چاپ کتابونه دي هغه ټول سوارلس کتابونه دي بیا کوم ناچاپ دوه کتابونه چې دي کدام ورسره حساب کو نو تر دې وخت ما شپږ کتابونه لیکلي دي
دوه نور کتابونه لکه چاپ کې دوه ته نږدې دي تاسو لیکلي دي
جی چاپ کې دوه ته نږدې دي نو کاغه ورسره شیدا شپږ کتابونه شول او په دې شپږ کتابونو کې وو مجموعه چې دي د شعر دي د غزل دی او د نظم دی وغیرہ او دا باقی نه کتابونه چې دی دا بیا د نثر دی نو په نثر کې او په شعر کې اوس د شعر په باره کې زه په خپل شعر باندې په خپل خو تفسیر نشم کولای خو دومره خو یو سړی هغه خود شعوري خو احساس لري د ځان سره نو زه ګڼم چې نه مې پکې خپل وخت خراب کړی دی او نه مې پکې د اوریدونکي یا لوستونکي وخت خراب کړی دی بس چې د وخت کمې غوښتنې دي دغه غوښتنو سره چلېدلی یم او دغه غوښتنو سره اوس هم روان یم د نثر د کتابونو به دا درته ویم چې زما یو کتاب د لیک او تخلیق په نوم چې کوم د نثر کتاب دی دا په بادشاہ خان یونیورسٹی کې په نصاب کې شامل دی نو د دې نه ته خپل هم قیاس کولی شي او کوم چې ویورزي اوریدونکي دي هغه هم قیاس کولی شي چې په نثر کې هم ما اسی وخت نه دی ضایع کړی ځان ته نه مې د لوستونکي وخت ضایع کړی دی بلکې تر ممکن حده ما دا کوشش کړی دی چې زما کتابونه که د نثر دي که د شاعري دي هغه د یو داسې معیار ولري چې هغه تر څه وخته پورې خپل ځان په خلکو کې ثابتولی شي نو دغه چې څه دي ستاسو په وړاندې دي او په راتلونکي وخت کې به بیا راتلونکی چې کوم جنریشن دی نسل دی هغې به فیصله کوي هغې په باره کې مونږ پیشګي ته ورسره نه شو ویلی
ستاسو کتابونه که د شاعري دي او که د نثر دي هغه چې د کتب میلې چې لګي د یا د کتابونو چې کوم نندارتون لګي په کراچۍ کې یا د هیواد په نورو برخو کې مونږ په هغې کې هم لیدلی دي اوس چې دا ډیجیټل دور راغلی دی دې ستاسو په خیال چې کوم کاغذ دی یا چې کتاب دی هغه من څه اثر غورځولې دی
بالکل زه په دې معاملې کې خبره کولای شم او هغه خبره کولای شم چې تر څومره حد پورې زه خبر یم یا پوه شوم مسله یوازې دا د ډیجیټل دغم نه ده د دې سره سره که مونږ د پښتونخوا حالاتو ته وګورو چونکه زمون تعلق د پښتو ادب سره دی زمون چې کوم کتابونه دی هغه د پښتو ژبې سره تعلق لري او د پښتو ژبې کده دین وړاندې کوم ګراوند وو یا ته دینه پسته کوم ګراوند وی نو هغه به الته ویچلته چې پښتو ژبه ویلې کیږي او لیکل کیږي او خلک پی پوهیږي نو دې زمون کې مونږ پښتونخوا ته اشاره کول شو افغانستان ته اشاره کول شو سویلی پښتونخوا ته اشاره کولی شو خو دلته مسله دا راپېښېږي چې څومره دغه پښتون بیلټ دی په دې کې د تیرو پنځوسو کالو نه چې کوم حالات وچلېدل دې حالاتو د کتاب چې کوم مارکیټ دی د کتاب چې کومه غوښتنه ده یا د کتاب چې کوم اهمیت دی هغه ډېر زیات متاثره کړی دی نو چې متاثره کړی دی یو مسله خو دا ده چې په نن وخت کې څومره پبلیشران دي نو د هغې سره چې کلم په دې ټاپک باندې ته خبره کوي هغې درته اول ریزن دا مخې تک دي چې مارکیټ نشته بازار نشته د کتاب
نو پوښتنه زما دا وه چې ډیجیټل وخت چې راغلی دی د دې د وجې کتاب کاغذ هرې ژبې دی دا ګڼلی کېږي چې خلک یا زده کوونکي چې کوم دي هغه د وخت تېرېدو سره د دینه لري کېږي یعنی د کتاب شوقین خلکو رجحان کمیږي
بالکل کته سو په سوشل میډیا باندې د صورتحال وکتلو نو پلو یا پیمانه په دې حواله خبرې کېږي تبصرې کېږي او چې خبرې کېږي او تبصرې کېږي د هغې مطلب دا دی چې په حقیقت کې یو صورتحال موجود دی او هغه صورتحال دا دی چې کوم سبب پخوا د کتاب نه زده کول کېدل نو هغه په کتاب پسې به د کوره بهر ته وتل غواړي بازار ته به تلل غواړي اوس په ډیجیټل نړۍ کې د هر څه د هر سړي سره په خپل جیب کې په خپل موبایل کې موجود دي نو د هغې سره په حقیقت کې نه یوازې ده چې د کتاب ډیمانډ چې دی هغه متاثره شوی دی کم شوی دی ځکه چې کتاب ته څوک هڅه نه کوي د کتاب په ځای باندې مثلا په نن وخت کې دا چیټ جی پی ټی او داسې شی راوتلی دی چې په داسې حالاتو کې چې تا سره یو داسې کتاب موجود وي چې هغې ته ته عالمي کتاب ویلی شي، په هغې کې ستا د هر سوال جواب موجود وي، تا ته درکوي، هر قسمه معلومات درکوي. نو زه دا ګڼه چې نه یوازې دا چې د کتاب اهمیت کم شوی دی، بلکې مخ په وړاندې به د کتاب اهمیت نور هم کمیږي. دا یو کیسه شوه. دویمه خبره دا ده چې یو ادب وي، یو ادبي کلتور وي. په ادبي کلتور کې زموږ چې کمې عملي اهل زلی دی هغه شاملی وي، لکه تنقیدی اجلاسونه او مشاعرې وغیرہ چې دي. نو که زه لرې نه ځم او خپل دلته د جرس د بجرګې حواله در کما
هم دغه لراتلم په کراچۍ کې به مخکې په وړاندې د جرس ادبي ټولنې لخوا چې کومې غونډې کېدي نو هغه خو په میاشت کې به یو ځل یا دوه ځلې کېدي. ځینې خلک چې نور کم پوهان دي یا د ادب سره تعلق ساتي هغوی دا ګڼي چې دا غونډې اوس نه کېږي یا کمی کېږي. نو دلته د خلکو لکه ستاسو په شان نور چې کده دغه ټولنې کم غړي او داغوي کمې دې کس وجه غنل کیږي؟
بالکل، د ټولو نغټ چې کم سبب مونږ ټاکلې شو نو هغه دا دی چې ادب ټولنو ته د دینه بمخ کې خلکو حاضری کوله، د یو خاص ادبي ضرورت تر مخه به کوله، او د دې ضرورت تر مخه به کوله چې هغه خپلم سواری او د بل نم سواری. اوس دا آری او سیز چې دی په فیسبوک کې اویلیبل دی.
قیصر صاحب دلته یو دما اخلو، یو سندره به واورو او اوریدونکو مې روي د سندرې رستو بیر ترازو. قیصر افریدی صاحب چې په کراچۍ کې دی ډیر سره موجود دی، هم په دې موضوع به په وړاندې زو.
سنگ داد ادم کسا، سنگ داد ہوا کسا، سنگ داد ادم کسا، د حرم کسا، د زمزم کسا، د غنم کسا، ستا د چم کسا، د کسی د نور پریگ دا، رات اکڑ بس د سنم کسا، د سنم کسا، د سنم کسا، د سنم سنم، د سنم کسا، د سنم کسا، د سنم کسا. تاز خپل کړم کدی پریږدم، تاز پریږدم کدی خپل کړم، کدی پریږدم، تاز پریږدم کدی خپل کړم، تا چې خپل کړم نو زه ګټم کیسا، تا چې پریږدم نو زه بیلم کیسا، که ګټم کیسا، که بیلم کیسا، که بیلم کیسا، که ګټم ګټم، دا کیسې د نورې پریږدار تو کړه بس، د سنم کیسا، د سنم کیسا، د سنم کیسا، د سنم سنم، د سنم کیسا، د سنم کیسا، د سنم کیسا، د سنم سنم، د سنم کیسا. تمام شولو اختتام شولو، اختتام شولو جون، تمام شولو جون، تمام شولو اختتام شولو، اختتام شولو جون، تمام شولو. چرا یاد شي دا د غم قصا، تور ما خام لکا د ماتم کیسا، د ماتم کیسا، دا د غم کیسا، دا د غم کیسا، د ماتم کیسا، دا قصې د نورې پریږي دا راتو کړه بس، د سنم کیسا، د سنم سنم، د سنم کیسا، 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 د سنم سنم، د سنم کیسا، د سنم کیسا، د سنم کیسا، د سنم سنم، د سنم کیسا.
زه غلام غوث یم، تاسو د مشال رادیو اورئ.
اوریدن کو پدی خبرونه کی بیر تر ازو د سندری رستو په کراچۍ کی یو او نن را سره لیکوال شاعر قیصر افریدی سپ سے د دوی سره خبرې کو. ها قیصر سپ مون خبره کوله چې کم د کتابونو کی یا په ادب کی په لیک لوس کی د خلکو رجحان کم شوی دی، تاسو دا غي وجوهات بیانول. آیا خلکو ته په نن زمانہ کی معیاری کتابونه ملويږي؟
تاسو دې چې کوم چرته خپل ادب علمی ادبیاتو سره مقایسه کوو، دا حقیقی معیار خبره کوو. مثلا علمی ادبیاتو کې چې څومره ناولونه لیکلي شوي دي، کم معیار لیکلي شوي دي، افسانې دي، ڈرامې دي، یا مثلا شاعری ده، نو هلته ډېر غټ غټ نومونه مخې ته راغلي دي، او هغه چې غټ غټ نومونه دي نو صرف د خپل معیار په وجه دي. نو دا هغې سره مونږ ځان د مقابلې په تله کې خو نه شو اچولی، خو بیا دا دی چې په خپل چاپرچل کې دننه مونږ دا هم نه شو ویلی چې څه لیکلي شوي دي دا ټول اسې وخت ضایع کړی شوی دی. ځکه که مونږ دا خبره کوو نو دا به داسې وي لکه مونږ قدیم دور کلاسیک دور کې د خوشحال رحمان، حمید، کاظم خان، شهدا علی خان وغیرہ د دین نفع کوو. بیا چې جدید ادب ته راشو، لسی ادبي جرګه وګورو، د هغې چې کوم مرستیال و، کلندر مومند و، صنوبر حسین کاکا جی و، امیر حمزه خان شینواری و، او داسې یو ډېر لوی شمېر خلک کې شامل و، نو داسې یو ګڼه چې مونږ د هغې نفع کوو. هغه د دې لایق قلم نه دی چې مونږ د هغې نفع وکړو، ځکه چې هغې کار کړی، ډېر کار یې کړی، او ډېر د معیار کار یې کړی دی. او د هغې ځای نه چې دا سلسله روانه ده تر نن وخته پورې، زه دا ګڼم چې پښتو ادب کې کم کار شوی دی، که د معیار په که د مقدار په لحاظ باندې مثلا لږ هم وي، اگر چې لږ نه دی، خو د معیار په لحاظ باندې بیا هم زه دا ګڼم چې زموږ کوششونه چې دي اجتماعي طور، نو هغه داسې هم نه دي چې یو یک سر دی د هغې نه انکار وشي یا د هغې حوصله شکنی وشي. زه دا ګڼم چې وخت په وخت پښتو شعر ته، پښتو ادب ته چې کوم لیکوال په لاس ورغلي دي، نو هغه لیکوالو ډېر په اخلاص سره او ډېر په مینه صرف د دې دپاره چې د ژبې دپاره کار کوو، دغه اخلاص چې دی دې هغې په ځان لږه تنګ تنده تیره کړې ده، هغې په نیمو وجود باندې کار کړی دی، خو کار یې کړی دی او ډېر د اخلاص سره کار کړی دی. نو زه ګمان کوم چې د هغې دې اخلاص ته په کار دا دی چې موږ د ډاډګرنې په نظر وګورو، د تحسین په نظر ورته وګورو. اوس ته اندازه کولی شي چې رحمت شاه صاحب یو نوم دی، یوازې دا نوم نه دی، دنیا ډېر خلک ډېر نومونه په ادب کې موجود دي، خو دې رحمت شاه صاحب که چرته د ژبې د ننګ او ناموس خبره نه وای، نو ده چې کوم د غربت ژوند تیر کړی دی او د غربت په دې ژوند کې ده چې کوم څه لیکلي دي او د څومره لوړ معیار لیکنې کړي دي، نو هغه په حقیقي معنی کې زموږ نه د داد دغه غواړي او دا حق لري چې هغه ته داد ورکړلی شي. دا دی چې که د دې سره زمونږ معاشي صورتحال تړلی وای، زمونږ هغه معاشي لالچ یا حیرس ورسره تړلی وای، نو دا امکان دی چې ډېر معیاري کار هم شوی، خو دا امکان دی چې ډو د سره معیاري کار شوی نه وای، ځکه چې بیا به هغه د ژبې د اخلاص مسله چې ده هغه به زمونږ په ادب کې نه محسوس دی. اوس زمونږ ادب چې دی که ډېر دی که لږ دی، که معیاري دی که غیر معیاري دی، خو په هغې کې دا یو عنصر چې محسوسیږي د ژبې سره، د ادب سره د اخلاص، دغه عنصر زه ګڼم چې دنیا په ژبه کې ډېر کم دی.
زما پوښتنه دا ده چې په اوسني وخت کې زمنګ ځوان کل یا زمنګ د جبی ویونکو خلک د خپل جبی یا د ادب نه نوی ځوانان به خبره پاتې کیږي، یعنی دې طرف ته دا غوی رجحان ډیر کم دی، په خصوصي توګه کمنګ په کراچۍ کې خبره وکړو چې دا د پاکستان تر ټولو غټ خار دی او هغه خار دی چې پښتانه پکې میشتي. نو دلته تاسو یا داسې نور هم لیکوالان چې د پښتو ادب جبی لپاره کار کوي، کتابونه ولیکي هم، نو منګه د ګوتې په بند شمارلی شو چې څو خلک ته چې هغو دا کتابونه دلته لولي. زیاتره کتابونه بیا موږ یا خیبر پختونخوا یا زمونږ د بلوچستان چې کوم پختون میشته سیمې دي هلته، یا افغانستان ته، یا بهر نړۍ کې چې هم څونه خلک دي هغوی ته لیږو. زما پښتنه په دې اړه باندې وه چې په کراچۍ کې خلک د خپلې ژبې یا د دې ادب نه د لرې کېدو تاسو څه علت ګڼئ؟
زما خیال چې ستا دا سوال چې دی د دې دوه پورشنه دي، دوه برخې دي. یعنی اولنۍ برخه که چېرې مونږ د پښتونخوا سره نسبت کړو، هغلته چې کوم صورت حال دی د نوي کول او بیا د ادب سره د کمیټمنټ، نو زه دا ګڼم چې نوی کول چې دی د پخوا په نسبت اوس په نوو حالاتو کې د پښتو ژبې او ادب طرف ته ډېر زیات مایل شوی دی. داغ سے وجوہات شتہ دی پاگی کی دٹول نغٹ خبر خدا د چھ زمون پسکولوں کے پکالی جونوں کے پہ یونیورسٹوں کے چکم پروفیسرز دی یا ڈاکٹرز دی او پاگی کی چکم پروفیسران او ڈاکٹران مثلاً دخبل جب سر دخبل ادب سر تڑلی دی نو داغی دلاندی چھ سمر مثلاً اسٹوڈنٹس ہوئی شاگردان ہوئی دا یو قدرتی اور نفسیاتی انہیں امر دے چھ دخبل پروفیسر آغا اثرات شدی نفسیاتی اثرات آغا پ شاگردان وبان خام خا غرضے گی نوز دا گڑ لشم چی دیا پروفیسر لاند لگ تر لگا پنزوش پہ تک کسان نوی الکان دا سیوی چاغی د دے جب و ادب د طرف تا راغب کی گی عمدہ وجدا چپنن وق کے تکتل شے کپ خبر کے کالجون یونیورسٹی دی کپ ملکنڈ کی دی کپ مردان کی دی کپ چارسادا کی دی پاگے کے نوی زلمی چی دی آغا ڈیر پ دلچسپے سر و گرم جوشے سر لی گیا دی سو پختوں کے ایم فل کوی سو پختوں کے ڈاکٹر جوڑے گی نو خبر دا دے چی ز کم از کم دا دے حالاتوں نے مایوس سر نہ زدا گنم چی نوی جنریشن چی دے آغا مخ ترا رازیم را روانم دے او دا نوی جنریشن چی دے دا بزان سر پد خپل زړونو او دماغونو کې نوې مطالبې راوړي نوې غوښتنې به راوړي هغه غوښتنې به د خپل ادب نه کوي او کوشش به کوي چې هغه غوښتنې په دې ادب کې کمی وي چې هغه غوښتنې دې را پوره کړي دا یو خبره شوله د کراچۍ مسله بیا داسې ده چې هغه د پښتونخوا نه مختلفه ده
کراچۍ مسله د پښتونخوا نه بېله ده
بېله ده مختلفه ده د هغې وجه دا ده چې که څه هم اوس دلته کې هغه د ډومیسایل کیسه پیدا شوې ده او د ډومیسایل په بنیاد باندې مخ په وړاندې دا کېدای شي چې موږ مثلا سندھ گورنمنٹ سره کینو دا غیر د خپل ژبې د خپل ادب د ادارو د قیام وغیرہ خبر وو خو د دې نه مخکې د دې خبرو گنجائش نه وو چې نو نو گنجائش به کله پیدا کیږي زه ګومان کوم چې اوس په دې وخت کې دا گنجائش نشته چې موږ د راپاسو د سندھ گورنمنٹ نه دې څه قسم مطالبه وکړو خو په نږدې را روان وخت کې بیا دا دی چې مثلا سندھ گورنمنٹ کا زمونږ د ډومیسایل غوښتنه کوي نو چې کله موږ د ډومیسایل ضروریات پوره کړو د هغې په بنیاد باندې موږ سندی شهریان شولو نو په حیث د سندی شهری بیا زه هم دا غوښتنه کولی شم چې صاحب زما ژبه چې ده هغې ته دې په هغه نظر وکتلی شي په کوم نظر چې دلته اردو ته یا سندی ژبې ته کتلی کېږي همدغه شان د ژبې سره د ادب مسله تړلې ده نو چې د ژبې مسله حل کېږي ورسره به د ادب مسله هم حل کېږي د ادب مسله چې بیا حل کېږي دلته اکیډمی دغه کې راتلی شي یا څنګه چې پېښور کې دغه دی دا پښتو بورډ دی دغسې بورډز وغیرہ چې دي هغه هم راتلی شي خو دا به وخت هم اخلي او لا پکې وخت شته دی پښتنو خپل ځان دې سیس ته لا نه دی جوړ کړی د هغې غټه وجه دا ده چې پښتانه دلته صرف د مزدورۍ دپاره راغلي دي او د مزدورۍ نه بیا هغه خلک چې خپل ژبې او ادب سره د دې یو کمیټمنټ دی یو جذبه ده یو همدردی ده نو دا څومره کار چې دلته کېږي که هغه لږ دی که ډېر دی خو هغه داسې دی چې دا پښتنو سره چې کم اضافي وخت وي د خپلو معاشي سرګرمونه زیات چې د هغې سره کم وخت وي په هغه زیاتي وخت کې کار کوي او دې د ژبې دپاره څه نا څه خپله اساسه چې د هغه په ریکارډ باندې پرېږدي هغې کې موږ دا ویلی شو چې اوس یوازې جرس د بیجرګه په تیرو دیرشو پنځه دیرشو کالو کې چې جرس د بیجرګې کوم کار کړی دی په حیث د جرګې یا د دې جرګې په توسط کوم کتابونه دلته چاپ شوي دي نو هغه په شلګونو کتابونه چاپ شوي دي او ښه معیاري کتابونه چاپ شوي دي افسانې پکې راغلي نظمونه راغلي دي غزلونه راغلي دي خاکې راغلي دي داسې نور ډېر نو زه دا ویلی شم چې په کراچۍ کې هم څوک چې کار کوي هغې کار کړی دی او هغې کار کوي دا بله خبره چې د هغې سره هغومره وخت نشته څومره چې ورته په کار دی او انشاءالله مخ په وړاندې به داسې حالات هم راشي چې دوی به وخت پیدا کړي او نور به هم ډېر کار وکړي
مننه د مشال ریډیو اوریدونکو قیصر افریدی صاحب را سره موجود دی چې د خبرې کولې دلته یو دما اخلو او د دمې وروستو بیا بیرته راځو
بسی دزانو نا پر دکھڑو
لی ونی کرو خدای خلو لی ونی خلو لی ونی کرو خدای خلو لی ونی
مشال رادیو پر وی پانی او ایف ایم اوریدلای سی د لټون پځای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکي
د مشال رادیو اوریدونکو د سندری رستو بیرترازو قیصر افریدی صاحب چې لیکوال دی شاعر دی ډیر سر موجود دی د کراچۍ نه د سر مخبرې اترې کولې د دوی د ژوند په اړه د دوی د کار په اړه قیصر افریدی صاحب مونږ خصوصو خبرې واورېدې که خپل کلام یا سو شعرونه اورېدونکو ته وړاندې کی نو اورېدونکو به هم مزه واخلي
ډیر ښه ده نیاز علي صاحب ستاسو عمر دی او ماته منظور دی اورېدونکو ته به یو غزل واورم ایله من یم چې خوښ به شي
مننه
د غزل مطلع ارزدا زغلې شویم سوایم کغلې خیم
کغلې خیم
زغلې شویم سوایم کغلې خیم مکالمه شم ک په خپل زړګي لیکلې خیم
مکالمه شم ک په خپل زړګي لیکلې خیم
مکالمه شم ک په خپل زړګي لیکلې خیم او شعر دې لګ بزهم په دې زمکا ځان زباتنه وکړم لګ بزهم په دې ځمکه ځان ځباتنه وکړم لګ د وریځو د حجاب نه راوتلې خیم
لګ د وریځو د حجاب نه راوتلې خیم
او د خپل وجود د خرسانه مې اراده نشته لا د خپل وجود د خرسانه می اراده نشتله د زمانه پدرنو تلو ناتلل خیم
د زمانه پدرنو تلو ناتلل خیم
خو یو ورځ دی راته وې چې خبر واوره ضلع تروس در تغم وگنی والے خیم ضلع تروس در تغم وگنی والے خیم
وگنی والے خیم
او پخبل مونگ قدردانی دخبلزان نکوالا پخبل مونگ قدردانی دخبلزان نکوالا راز شکمار ستا پلاسو شوکی دل خیم
راز شکمار ستا پلاسو شوکول خیم شوکی دل خیم
راز شکمار ستا پلاسو شوکی دل خیم او فریب زده خلوصا بل چا ته بحال نه وای فریب زده خلوصا بل چا ته بحال نه وای د خپل جب په لوزونو را تړل خیم
د خپل جب په لوزونو را تړل خیم
او مقتدا مړه په چوکی چوکی درد می گزارن نکیگی مړه په چوکی چوکی درد می گزارن نکیگی زد کیسر غنده دردونو کې پیرل خیم
زد قیصر غونی دردونو کې پیرل خی خیم ډیر مننه قیصر افریدی صاحب کو یو بل کلام وړاندې کې اوریدونکو ته ډیر خون بو کې ډیر خون دې مونږه واخستو
وکړه دسترګو او نظر پشانی مینا وکړه
وکړه دسترګو او نظر پشانی مینا وکړه
وکړه دسترګو او نظر پشانی مینا وکړه ک مینا کاندې د قیصر پشانی مینا وکړه
یو ځل بیا دا
وکړه دسترګو او نظر پشانی مینا وکړه ک مینا کاندې د قیصر پشانی مینا وکړه
قیصر پشانتی مینا وکړه
او بیا د بیلتون سواره دی راشي تا دی وغورځوي
بیا د بیلتون سواره دی راشي تا دی وغورځوي
بیا د بیلتون سواره دی راشي تا دی وغورځوي ته خود څړکه او پر هر پشانی مینا وکړه
ته خود څړکه او پر هر پشانی مینا وکړه
د څړکه او پر هر پشانی مینا وکړه او د علم څوک بره ټیټه شي او سب پدې کړي
د علم څوک بره ټیټه شي او سب پدې کړي
د علم څوک بره ټیټه شي او سب پدې کړي یو زل د چا سره د غر پشانی مینا وکړه
یو زل د چا پش یو زل د چا سره د غر پشانتی مینا وکړه واه واه واه
مننه او د خپل مدار نه د سپوږمۍ غوندې رڼا وشنده
خپل مدار نه د سپوږمۍ غوندې رڼا وشنده
خپل مدار نه د سپوږمۍ غوندې رڼا وشنده خپل کائنات سره د نمر پشانی مینا وکړه
خپل کائنات سره د نمر پشانی مینا وکړه واه واه
او ساحل تراشه خوسینه ته دی واپس وګرځه
ساحل تراشه خوسینه ته دی واپس وګرځه
ساحل تراشه خوسینه ته دی واپس وګرځه چپی چپی د سمندر پشانی مینا وکړه
چپی چپی د سمندر پشانتی مینا وکړه
او شعر د یوی جلکې پرون د خپل مینا ځوان ته وایل یوی جلکې پرون د خپل مینا ځوان ته وایل اوس چې مین شوې نو د نر پشانی مینا وکړه
اوس چې مین شوې نو د نر پشانتی مینا وکړه
د کراچۍ ستړې ملمایم درنګ درنګ لبیا روان یم
واه د کراچۍ ستړې ملمایم درنګ تبیا روان یم
د کراچۍ ستړې ملمایم درنګ لبیا روان یم ما سره خاص د پیښور پشانی مینا وکړه
ما سره خاص د پیښور پشانتی مینا وکړه قیصر صاحب دا کل بیا وای
د کراچۍ ستړې ملمایم درنګ لبیا روان یم ما سره خاص د پیښور پشانی مینا وکړه او قیصر پام چې سوداګانې دې را پرې نه باسي
قیصر پام چې سوداګانې دې را پرې نه باسي
قیصر پام چې سوداګانې دې را پرې نه باسي خپل وګو سره د سر پشانی مینا وکړه
خپل وګو سره د سر پشانتی مینا وکړه مننه قیصر افریدی صاحب ډیر خوندور شعرونه تاسو وړاندې کړل ک یو غزل یا شعر بل اوریدونکو ته وای نو ډیر مننه بای تاسو د پښتو ژبې ادب لپاره کار د چانه هم پناه نه دی او اوریدونکو د دینه ډیر خوند اخلي
نیازلی سب تاسو امر ده په سر پسترګو هیڅ څوک درته ناراضي پخپل به یوړي
هیڅ څوک درته ناراضي پخپل به یوړي
هیڅ څوک درته ناراضي پخپل به یوړي ژوند و چن وړای دا تر ګوګل به یوړي ژوند و چن وړای دا تر ګوګل به یوړي او غم د سر وخت دی هر وجود په خایسته وی
غم د سر وختوی هر وجود په خایستوی
غم د سر وختدی هر وجود په خایستوی تل بد پسروی تل تر تل به وړه
تل بد پسروی تل تر تل به وړه
او ګرانه په دې خلک د خبرو یو غونچک ده ګرانه په دې خلک د خبرو یو غونچک ده تا تم ساتل ده خکل به وړه
تا تم ساتل ده خکل به وړه
تا تم ساتل ده خکل به وړه او دې کې سو ګلان د پیغامونو دی تړلی
دې کې سو ګلان د پیغامونو دی تړلی
دې کې سو ګلان د پیغامونو دی تړلی سپکون دی پارسل ده تر کابل به وړه
سپکون دی پارسل ده تر کابل به وړه واه
او شعر ده دلتا فسادی بیانې دی وارد مشه دلتا فسادی بیانې دی وارد مشه موم خلګې براوړې او شډل به وړې
موم خلګې براوړې او شډل به وړې
او سور خود یو سا در سره سحر انور ده سور خود یو سا در سره سحر انور ده مړ چې دین مرو نکړي نو هله به وړې
مړ چې دی مرو نکړي نو هله به وړې
هله به وړې او ولې درنو پختم چې چا ته رواني
ولې درنو پختم چې چا ته رواني
ولې درنو پختم چې چا ته رواني لاس کې دی ډالای دا تر مهاله به وړې
لاس کې دی ډالای دا تر مهاله به
وړې او مړ مشي کې سره په غزل استړې مشي
مړ مشي کې سره په غزل استړې مشي
مړ مشي کې سره په غزل استړې مشي پیټ د ازل دی تر اجل به وړې پیټ د ازل دی تر اجل به وړې
پیټ تر ازل تر اجل به وړې ډېر مننه قیصر افریدی صاحب د وخت را کولو د مشال لیډو اوریدونکو تاسو دا قیصر افریدی صاحب کلام په خپل دغه نه اوریدو دلته یو د ماخلو یو سندرب ورو او بیا بیرته راځو
تور پہ گیا بنا اور دے زل گیا بنا اور دے زل گیا چپتا میں نے دماغ
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزا تصویری ویډیوي او لیکلي بڼه خپريږي. د اوریدو لوستو او کتو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستګرام، ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخه موندل شي. که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده.
اوریدونکو بیر ترازو پدی خبرونه کې تاسو اورئ چې لیکوال شاعر قیصر افریدی صاحب را سره موجود دی د کراچۍ نه. قیصر افریدی صاحب تاسو چې څنګه خبرې وکړئ نو یو خو مقتدا پته لګي چې تاسو کتابونه چې دي هغه زیاتره د شاعرۍ په باره کې دي او بیا په هغه کې ځینې د نثر هم شامل دي. آیا په افسانی طرف ته تاسو رجحان چې کوم دی تللی دی په هغه تاسو سو لیک کړی دی او کنه کړی که په دې اړه اوریدونکو ته وایي؟
بالکل یا ځلی دا ډیر ښه سوال زکه دی چې د دې سره زما څه خبرې تړلې دي. نو هغه خبرې چې زما سره تعلق لري یا زما د هنر سره تعلق لري یا زما د هنري وارداتو سره تعلق لري نو ولې د هغه خبرې زما لوستونکو اوریدونکو ته ونه رسیږي؟ دا حقیقت دی چې زما اوس یو مسوده تیاره ده د افسانو چاپ شوې نه ده، خو نیز دې وخت کې امید لرم چې چاپ شي. اوس بنیادی سوال دا دی چې د افسانې سره زما رشته چې ده دا څنګه پیدا شوه. نو دا ما د دې کتاب ابتدایي خپلو خبرو کې هم لیکلي دي. دا یو ډېر عجیبه غونې کیفیت دی، شاید زما شخصي کیفیت وي، شاید د نورو لیکوالو هم دغسې کیفیتونه وي، خو زما د ژوند او زما د فن په ما کې یو ډېر عجیبه عادت تا دی چې یو شی، یو خبره، یو کار زما د منصوبې برخه نه وي، د پروګرام برخه نه وي. یو ناګهانه په استراري ډول زه یو څیز ته لاس واچوم د عارضي وخت دپاره، خو تر څو چې هغه عارضي لمحې ختمیږي دغه کار سره زما لاس او اعصابو او نفسیاتو دومره منلي وي چې مخ په وړاندې بس ماته خوند راکړي. نو دا د افسانو کتاب هم دغه سو دی کې یو کیسه داسې ده چې هغه ما په هر حال لیکل غوښتل. هغه که د افسانې د معیار مطابق وي که نه وي، خو ما وایي چې دا دی د کاغذ احاطې ته راشي. هغه چې ما ولیکل شل یوویشت صفحې ته جوړې دی، د هغې نه پس ته زما د مزاج ما ته داسې یو دغه راکړو چې نو که ته دا لیکلی شو خو ته نورې افسانې هم لیکلی شو، نو بیا نورې ولې نه لیکې؟ نو په دې تیر لږ غوندې وخت کې ما سره روغ څوارلس افسانې لاسته راغلې. هغه څوارلس افسانې نورالامین یوسفزي چې د افسانې ځان له یو نوم دی هغه پې سریزه لیکلې ده، او ما سره اوس په تیار حالت کې پرتې دي د مسودې په شکل کې، او هیله من یم چې یو څه وخته پس څه بندوبست به د چاپ وشي. نو دا د افسانې په باره کې ستاسو د سوال هغه جواب و.
نو که اوریدونکو ته ووایه چې مطلب وخت ورکول خو ډېر ګران کار دی چې ستاسو د افسانو چې کوم د مجموعه ده یا دا کتاب دی دا تر کوم وخته به هغوی ترلاسه کولی شي یا مارکیټ ته چې کوم دی راتللی شي؟
داسې ده چې زمون خپل چې کوم شخصي او ذاتی معاشي حالات دي نو هغه خو موږ ته دا اجازت نه راکوي چې موږ د کتابونه هم لیکو او بیا د کتابونه چاپ هم کوو. زه د کلاسیک خپرندویه ټولنې د مدیر نعمت الله صدیقي د هغه د مینې منندوی یم چې زما زیاتره کتابونه هغه چاپ کوي، خو که د هغه نه پاتې شي نو د هغه دومره دلچسپي په کارو مروي چې که د هغه وس رسیږي نو نورو پبلیشرانو سره چا سره خبره وکړي او کوشش دا کوي چې زما لیکنې چې دي چې هغه بې چاپه پاتې نه شي. نو دا ظلم د هغه سره زما چې کومه پرېکړه شوې ده په همدې خبره شوې چې هغه ما ته وایي چې بس تا مسوده تیار کړه، ستا کار تر دې ځای او ستا کار ختم شو، د دې ځای نه مخکې زما کار دی که زه یې خپله کولی شم او که بل چاته سپارښتنه کوم، خو دا کار به په څه نه څه صورت کې وه. نو فی الحال بس هغه ته په انتظار یم انشاءالله.
منګم هلمن یو چې تاسو د افسانو دا کتاب یا دا مجموعه زر تر زر منګ تا او نور اوریدونکو تا او د دې منوالو ته تر لاسه شي. قیصر افریدی صاحب، په کراچۍ کې د مختلفو بیلابیلو ژبو چې کومې ادبي ټولنې دي دا غوی لخوا چې کوم پروګرامونه کیږي، پښتو ژبه یا ادب په کې تاسو په کوم سټیج باندې نه یا څه ګڼئ چې ډیر پروګرامونه کیږي لیک کیږي یا هغه نه ځای ورته ورکول کیږي کوم چې نورو ژبو ته ورکول کیږي؟
والا دلته کې د نورو ژبو خبره چې تر څو ده نو زه ګڼم چې پنجابي یا بلوچي یا سرایکي دا ژبې خو د ټولنو په حواله د ادبي کار او کردار په حواله په میدان کې دومره نه ښکاري. ظاهره د اردو ژبه ښکاري، هغه د دې ملک ادارتي ژبه ده، دفتري ژبه ده، نو د هغې اهمیت چې دی هغه په خپل ځای د یو ضرورت په طور هم شته. بیا سندي ژبه ده او سندي ژبه چې دا د سندیانو ژبه ده دا دلته په نصاب کې وجود لري او کومه ژبه چې نصاب ته دننه شوه د هغې څه نه څه شکل کې هغه اهمیت چې دی د وګړي په شکل کې هغه مخې ته راځي. او د سندیانو د ټولو نه ښه خبره چې د ژبې په باره کې د هغه دا ده چې هغې د ژبې سره مخلص دي، ژبې ته اهمیت ورکوي، ژبه زده کوي، لیکل زده کوي، ویل زده کوي. همدغه وجه ده چې هغې خپله ژبه نصاب ته هم رسولې ده. نو دلته کې چې تر څو پورې د پښتو خبره ده، پښتو ظاهره ده چې هیڅ قسمه اداره نه لري. دغه کراچۍ کې دغه شخصي ټولنې چې دي دغه دي کار کوي او دام داسې نه دي چې ګنې مثلا دې ته چرته سرکاري سرپرستی حاصلوي، بس دا دلته چې کوم خواران مزدوران دي د هغې د خپل وخت او د خپل جیب نه چې کوم څه زیاتی کوي نو هغه د ژبې ته ورکوي،
خپل مرسته ملاتړ باندې د هر څه کوي دلته په کراچۍ کې.
بالکل همداسې ده. بیا دلته داسې وي چې لکه آرټس کونسل دی، په هغې کې پروګرامونه کیږي یا مثلا کال په کال یې ادبي میله وي وغیرہ وغیرہ. نو په هغې کې دا وشي چې پښتو ته، سرایکې ته، هندکو ته، د نورو ژبو ته چې کوم وخت ورکولی شي، ظاهره د اردو ته خو زیات وخت ورکولی شي، د نورو ژبو ته بیا یو ګنټه وخت ورکولی شي، یو ګنټه وخت پښتو ته هم ورکوي. خو دې زمن کې زه بیا زیاته ډیپ یعنی ژوره تبصره ځکه نه شم کولی چې د پښتو دپاره دغه پروګرام دغه موضوعات ټاکل دا نو بیا د چا کار دی. دې زمن کې مونږ هیڅ کوم په اعتماد کې نه اخلي نه یې اخیستلی یو. زیاتره دا دی چې د پښتونخوا نه اباسین یوسفزی چې دی نو هغه د هغه زیاتره رابطې د هغه سره کیږي، ظاهره د پروګرام به هم د هغه لخوا ټاکلی کیږي او مونږ ته بیا زه پکې یو دوه ځله شریک شوی یم نو مونږ ته بس موضوعات راکړي چې په دې موضوع باندې به ته خبره کوې، نو بس چې کومه موضوع راکړي په هغې باندې خبره وکړو هغه هم بیا په اردو ژبه کې کول وي، په پښتو کې نه وي، بس صرف لټر موضوع چې دا غلط پښتو لټریچر وي.
دلته چې کوم پښتانه میشتي هغوی ته څه پیغام ورکول غواړي چې خپله ژبه مورنۍ ژبه باید هیره نه کړي، خپل ماشومانو ته دا یاد وساتي؟
ولې هغې ته پیغام ورکول به صرف دا وي چې هغه یو شاعر دی د پښتو نشم ویلی نوم یې رانه دې وخت هیر دی، خو د هغه یو شعر دی چې نورې ژبې زده کول که لوی کمال دی، خپله ژبه هیرول بې کمالي ده. نو سمه ده مونږ د کراچۍ غوندې په یو داسې ښار کې اوسیږو چې دلته کې ډېر زیاتې ژبې په چلن کې زمونږ په لارو کې په کوڅو کې په بازارونو کې د دومره ژبو په منځ کې خپله ژبه قائمه ساتل، باقی ساتل، خپله ژبه نه هیرول دا یو ډېر لوی ازمیښت دی، یو ډېر لوی جدوجهد غواړي. او دا جد و جهد چې دی هغه په کراچۍ کې میشت چې کوم میندې او پلاران دي دا به هغوی کوي چې خپل بچي یعنی ظاهره ده په لارو کوڅو کې هغوی به چا سره پنجابۍ کې خبرې کوي چا سره به سندۍ کې خبرې کوي نو سندي به پې غالبه کېږي پنجابي یا اردو به پې غالبه کېږي اوس د دې غلبې په نتیجه کې که چېرې دا وشي چې د هغې هلکانو د لاس نه خپله ژبه وښویږي نو دا به بې کمالي وي دا به لوی نقصان وي او که دا وشي چې نورې ژبې دې هم زده کړي خو د نورو ژبو تر څنګ خپله ژبه دې هم ورته زده وي نو بیا په کار دا دی چې په کورونو کې خپل بچي د داسې یو عادت سره مخ کړي چې هغې دا خپله ژبه چې ده دا په هېڅ صورت هېره نه شي نن سبا د میډیا ذریعې هم ډېرې دي رابطې هم ډېرې دي سوشل رسنۍ هم ډېرې دي که یو څوک وغواړي نو د هغه نه هېڅکله هم خپله ژبه نه ورکېدای شي او نه تیارېدای شي زما پیغام دی
ډېره مننه قیصر افریدی صاحب مشال ریډیو ته د وخت را کولو اوریدونکو زمونږ د نننۍ دا خپرونه به دې ځای پای ته رسي مونږ ته اجازه راکړئ د خدای په امان
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري طریقه ډیر اسانه ده MASHAALRADIO دا ولي کې په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا تر لاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوي لدی سره به د مشال رادیو مطالبه تاسو ته لاسرسي لا زیات اسانه شي
سلور پینز کلا